سخی مددگاره خدا بوت یاره. لاس بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلما ځنګړې مرکه خبريږي. خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلان او ترانسپورت د وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلابونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو دراوتلو اټکل کړی. د اټکل لمخې په دې سیمو کې به د ورښت اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې په ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر په چټکوالي د سختو بادونو امکان شته. په افغانستان کې وروستیو بارانونو او سیلابونو سلګونه کسانو وژل او د استوګنې زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د یو سیمهیز خبریال احسان الله پښتون د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د خبریال د شمې په نوم د یوې سیمهیزې راډیو لپاره کار کاوه. احسان الله ولسمال د شمې راډیو مسؤول مدیر د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلی دی چې دا نخته چې دا خبریال په یو شخصي نخته کې وژل شوی دی. دا نخته د نوموړي په وینا د سه شنبه ورځې په ماسپښین د ترینکوټ ښار په سفید ښار سیمه کې وشوله. هغه وویل چې دا نخته له یوې لفظي شخړې وروسته د احسان الله پښتون او د سیمه د ځینو اوسیدونکو ترمنځ شوې ده او وروسته ویل شوې دي چې احسان الله خبریال احسان الله پښتون د چړو په گزارونو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د جرمنی په منهایم ښار کې د یو افغان وګړي د چړو په گزارونو د یو پولیس له وژل کېدو وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې مخکې باید د افغانستان وضعیت په دقت سره وارزول شي. آنالینا بایربوک پرون په برلین کې د یوې وینا پر مهال وویل چې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت له څه مودې راهیسې په دې اړه څېړنې کوي. هغې زیاته کړه دا مسله ډېره مهمه ده. خو میرمن بایربوک دا پوښتنه هم وکړه چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو په صورت کې به جرمني له هغه حکومت سره چې د اسلام پال تروریست رژیم وباله او هیڅ راز اړیکې نه ورسره پالي څنګه همکاري کوي. د پولیس تیرونی د مسلمانانو پر ضد د یوې مظاهرې پر مهال د یو افغان د چړو په گزارونو ټپي شو او د یک شنبې په ورځ یې په روغتون کې سا ورکړه. د پیښې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وړاندې عمومي احساسات سخت وپارول. د افغانستان زعفرانو د نهم ځل لپاره د بلجیم د خوند د نړیوال انسټیټیوټ لخوا په نړۍ کې لومړی مقام وګاټه. د انسټیټیوټ د هرات د زعفرانو لابراتواري ازموینې ترسره کړي او په نتیجه کې پرون د افغانستان زعفران د تر ټولو ښه خوند لرونکي زعفرانو په توګه اعلان کړل. د بلجیم د خوند انسټیټیوټ هر کال د نړۍ د ټولو هیوادونو د زعفران محصولات ارزوي. د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې خبرداری ورکړی چې د غزې په شمال کې احتمالاً قحطي روانه ده. خو دا ډله وایي په غزه کې روانه جګړه او د بشري مرستو پر ډلو محدودیتونه د دې موضوع د ثبوت لپاره د معلوماتو راټولول ناممکن کوي. د قحطۍ د خبرداري سیستم د شبکې په نوم دې ډلې پرون وویل چې که قحطۍ راغلی هم نه وي خو ناممکنه نه ده. په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ، 1200 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نور برمته کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په غزه کې د مرګونې لوږې په اړه اندېښنې په وروستیو څو میاشتو کې زیاتې شوې دي. او د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو چارواکو د نیولو د حکم د صدرولو له وجې د جرمونو پر نړیواله محکمه د بندیزونو غوښتنه کوي. د لایحه چې په 248 موافق او 155 مخالف رایو تصویب شوه لومړۍ لایحه ده چې د اسرائیلو او حماس ډلې د مشرانو د نیولو د حکم له صدرولو وروسته د دې محکمې پر ضد د کانګرس د اقدام په توګه تصویبیږي. که څه هم د غزې د جګړې له کبله د جمهوری پال او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ اختلاف راغلی، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې پر دې حکم په واشنگټن کې خورا ډیر انتقادونه هم وشول او له اسرائیلو سره د یووالي فضا رامنځته شوه.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د نجونو پر مخ د ښوونځیو دوامدار بندیدلو د هغوی د ورونو په لیک لوست هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغو ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخته ده کله چې ښوونځی د ورور پر مخ خلاص وي، د خور پر مخ ښوونځی بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
خدینه خون کې هم شکایت کوي، وایي
د انجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو څه علاقه لري چې درس تلرش؟ دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخوا کوي.
دغو ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوندې ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
دیکل غږی کوم ملکی هم وکړی. قدرمن اوریدونکو، اتبشت کلنه ځوانه خون کې ارزو چې په خبرې مخه د هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمات وو. د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوسته نه پرېږدي سخته نه یې کړې ده. هغه له خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاکلی وایي.
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دې مسلک لپاره پریښی ده، او درې کاله کېږي چې مونږ د خپل مسلک نه لري یو چې هر څومره څوک خپل مسلک نه لري کېږي هغه هم هر شی ترې یاد نه وځي، هغه هم شی بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې چې شوق لري، څه دا تدریس برخه یې، څه هر برخه یې، څه لري ته نه پات شي، دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټولو ته ډیر زیان رسوي. ټول خزی وین جون چې دلته دي دونه نه امید دي چې ټول غواړي چې یو لار پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چیرته لار شي. هر کار د خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي، خو په افغانستان کې نه دي. لپاره چې خزی دلته یې ارزښت نه لري، کار ورته نشته، حتی بهر وزي په ښه نظر درته څوک نه ګوري چې تاسو بعد درته ګوري، تاسو ډیر مایوس کننده حال دی. په افغانستان دا صنفونه دا مکتبونه پوهنتونونه نیولې تر بهر چتلي، استادانو ډیر قدر او عزت او ډیر خلک ورته احترام کوي او درناوي، او اوس خو ورو ورو نو ټول نه هیریږي چې څوک استاد وو څوک چیرته کار کاوه د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده ټول شیان ګډوډ شوي او همداسې روانه شي نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډېره به زیان واړوي. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي خو ته د هلکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. هلکان هم څه علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخا کمي. اوس یو هلک چې ځي مکتب ته او بېرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته درس نشته معلوم داره چې هغه هم خفه کېږي چې زه تونه درس ووایم نو خور مې چې دلته په کور کې پاتې ده او هغه ماته ګوري عذرې اوبه کېږي که نه. دا خو یو احساس خبره ده، دا خو د یو مهربانی خبره ده. زړه ته یې نه کېږي چې لاړ شي او دې خواته دا ښځینه استادان چې دي هغوی تبدیل شوي نارینې ته یې ورکړي نارینه کله ځي او کله نه ځي صنفونه خالی دي حاضري نشته خو دا خو یو ایچا زړه سر دیږي نو ایچا زړه تېنه توریږي درس څوک نه وایي نو نه.
اشغلا چې ځواني خوندې له زده کړې څخه راګرځول شوي وایي دې مسلې د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې.
دا د ټولو هغو ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخته ده کله چې ښوونځی د ورور پر مخ خلاص وي د خور پر مخ ښوونځی بند وي زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډېر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خویندې چې وړې دي ښوونځي ته ځي زده کړې د هغو لپاره ډېر خوشحاله یم راتلونکی خوشحاله وینم. کومې خویندې مې چې دا اوس شپږم ته رسېدلې دي او د شپږم نه به سکال فارغېږي په واقعي معنا زه اندېښمن یم چې دا راتلونکی کال دوی ته که چېرته د ښوونځیو دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته ډول قناعت ورکم. لار اړخه سړی شکنجه کیږي دردول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پرې زیات وي نو زما په اند دا ډېره سخته ده چې ورور زی او خور پاتې کیږي. څومره چې نجونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړې کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او هلکان ځي نو زما په اند دا د هلکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کېږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلې ناستې وي د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډېر شکنجه کېږي.
د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر معاصله عقله وایي په پیل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بندې شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دی بیرنگ کیگی.
داوسنه حالت چه دا افغانستان که جریان دارین دو ایوی جلکه دی پاره کلا چه بخصوص آقا دی واده نی کرده یا دی آقا دی واده سن نی پوره کرده یا دی مکتب په دوره کی یا دی تحصیل په دوره کی دی آقا دی جان مهمترین هدف دی آقا تحصیل دی آقا درس ویل دی نو کلا چه آقا نه دی آقا دی جان هدف واخستل شی لکه اخستل شوی چه دا دیو چانه دیو جان هدف واخلا نو معلومه ره دی آقا جان بی هدف وی کلا چه دی جان که هدف نی جون کدی تا اغتی چی دی تا دی جون تشویق و اغتانه واخستل شی نو دی هر خوانه پتاوانی با فشار وارد کیگی اغو کورونو با چه مخی خپل لور پا پینزه ویش پا گوش کالا نی که وار کوالا چی اغا درس تحصیل پوره که اغا کورانه چی با وجود دی چرسون روشن فکر روش خپل لور پا شل نون اسکالا نی که وار که زکی چی پویگی آینده ای نده معلومه درس نشتا ناومیدی ده هر خواته پا ذهن فشار ده کلا چی دی چا لکه اغا انرژی اغا مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفې ده هغه ذهنونه اوس د مونږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې مونږ آینده به څه شي لکه د مونږ آینده معلومه نه ده د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده د مونږ مکتب ته شپږم سم په پوره دا چلکی چې د هغې امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم اغه د شپږم نه چې فارغ شې نور نه امید ده همداسې څوک چې پانتون کې و د هغې کلونه ضایع شو هغې نه امید دي د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه یعنی هر برخه به ګډ وړي هره برخه به ګډ وړي یا ته د ژوند سهار نه ته بېګا پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه یې معلوم نو هغې سهار ته بېګا به یعنی هر څه ورته ګډ وړي.
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کېږي؟
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم د مشکل لاندې وو، یعنی خلک تر څو سره نه وو مخته شوي چې خپله لور درس ته پرېږدي، مخصوص دا زمونږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي. هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي، که نه نه وي پوه شوي وو. نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار، هلمند، نه وي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله. اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه، تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي، د ټولو فوکس، ټول هغه توجه د کورنۍ په همدره چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګ پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي. ژوند خو ټول دا نه ده، که نه کله چې ژوند خو ټول صحیح ده، د ژوند اساس همدا ده، باید همداسې مخته لاړ شي. نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي؟ نو کله چې دوی درس نه وایي، یو مور چې دومره پوه نه شي چې خپله څوک ده، څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوي، څه باید وکړم، خپل ځان ترسو نه پېژني، هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه ټیټه ده، دیارلس کاله، څوارلس کاله، نو هغه به جامعې ته څه رقم نسل وړاندې کړي؟ څنګه به هغه ماشومان غټېږي؟ هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا انداز شی ده؟ ته به څه وایې؟ ته به ته چېشته یعنی جامعې ته به څنګه خدمت وکړی شي؟ بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بېرته څه رقم تربیه کوي، ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم. د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه که بس، یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره که بس.
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی ته اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي، دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي؟
که د ښوونکي او د ښځې د ده دوه رابطه سره مونږ وارزو پوهېږي، ښځه عاطفي ډول یعنی احساسات د نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات، یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه، یو ښه مثبت برخه ده. نو کله چې مونږ خپله ژوندی مکتب ویلی، ژوندی مثال مونږ ویلی شو، ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره بحوصلې وي او ډېرې مهربانې وي، چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري. نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي، باوجود د خپله ښځه نور نجونې نه شي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي، د هغې د تدریس څخه، هلکان ته هم یو غټ مشکل ده. لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کېږي، د محیط نه چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده، دغه وخت کې چې الکان دي یا نجونې دي، دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده، تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې د هغې عاطفه ډېره ده، حوصله ډېره ده، دا بهترین کار ده چې دی ته ښځه درس ورکړي، یا مېرمن د ماشومانو ته په دې سن کې درس ورکړي. نو کله چې ښځې کېنول کېږي د درس نه، چې تدریس نه دی محرومه کېږي، چې تدریس ورنه کړي، نو دا به یو غټ مشکل اوسېږي جامعې ته، هم به هلکان ترې محرومي، هم به نجونې. نو لکه عموما داسې وویلی شو،
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نسي تللی، ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره ناامیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي.
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو، د یو محصل په توګه زموږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي، یعنی ترسو مو امید و، ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په دغه قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره، دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هېواد دی د نجونې واخلي، د مکملا د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه که، یعنې دا یو ناممکنه شی مونږ ښکارېده. په اول څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې دا نصاب کې تغییر راوړي. یعنې مونږ امید و، مونږ امید همدته و چې نن به په خبرونو کې ویل کېږي چې راشي پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره، یا مکتب شروع دی نوي نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلات و، هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل. د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید دی مخکني نصاب سره کوم مشکل و، هغه حل کېدو. یعنې د مونږ امید و. نو کله چې په ده کال واوښته، پسې بل کال واوښته، بل کال، یعنې دا هغه څه دي چې فعلا هیڅ امید د منګا اینده نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ضایع کېدل دا هغه شی دی چې په هیڅ توګه نه جبران کېږي. که له ده نه مخکې هم ځي نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصلې درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې ضایع کېږي ته یو غټ ضایع ده او دا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر مونږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه شي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې تواندي دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره دوی په افغانستان کې پاتې سي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوي؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هیوادونو ته تللي اولین علاج چې دی درته وایي دی د خپل لورګان دپاره ځي د هېواد، ځکه چې درس نشته دی، چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پرچېر ته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسنګه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي نو معلوم داره ده نو یا هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خري نو مور او پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور او پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري چې وخت ضایع کېږي، چې نه زده کوي، یعنې یو جهالت یې اولادونه غټېږي، مور او پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې مونږ کله تعریفوو، صحت تنه په دې معنا نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت چې کله مونږ تعریفوو په دې معنا چې هغه روان هم ښه اوسېږي، نو د دې کورنۍ به روان مریض وي. نو کله چې د دې روان مریض مونږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنې هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به مونږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
وردګ ولایت د سیدآباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی وای، د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي خو له بده مرغه مثبته نتیجه نه ده اخیستې. نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي همدغه سره جامعه دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه د ټول شي ته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي. اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه، ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی، تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زامن رو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي هغوی څه رقمي؟
طبعا خفه کېږي، دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي، د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځمه او زما خور نه ځي، او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی، انشاءالله کندې دا موضوع حل شي و هغه شي. باور وکړئ چې ساګ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل بیرته د دې دپاره ویلې چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې، نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله، نو دا وړه سپوږمۍ چې ده دا ویلې چې پاجان ویلې زه خدای دې ویلې تر اوسه پورې زه ما ویل بچیه ته ځې، خو کله کوم صنف ته شوې بیا بنو تام بنده کړی په دا بسنګ شمال زه ان شاء الله خدای مهربانه دې ارڅ په خدای برابر کی نو دا خو په تابان په نر باندې تاثیر کوي په خزه باندې کوي دا واضح خبره ده په دوی باندې منفی اغیزه
کدا وضعیت هم دسی دوام وکا کورنۍ به څومره مایوسه سي د دوی ماشومان د دوی لونه د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولای څومره مایوسیت خواته دوی دي
داخ یو واقعیت چې تابان یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای دا که نر وي او که ښځه وي دا دې ځای ته فکر کوي دا مایوسي خې سل فیصده شته ده یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بېتعلیمه پاتې شو موږ دپاره به نه کار وي نه به وظیفه وي نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کېږي رواني هغه لامل یې همدغه شی دی ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي چې هغه څه شی چې دی غواړي نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي هغه په تعلیم پورې تړلی دی
بلی تاسو د یو پلار په صفت د یو مشر په صفت چې وینئ نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي نم هغه ماشومان خوشحاله دي نم ځوانان خوشحاله دي تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی څومره له مشرانو سره ناستې د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناست دي د مشران ناست دي نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلې دي موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب معین صاحب تاسو ښه تللي وایه تاسو په د لوړو مقاماتو یعنې د شیخ صاحب سره م ولیدل تاسو آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده په دې باندې چې موږ هېڅ ځواب نه لرو ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړئ یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ او دا چې کله ویل دي موږ د حاضر ته امر وشو ویل بیا به غږېږي ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی هغه که یو وزیر هم وي نشي کولی چې د خپل غټ مشر د خوا او په خپل سر باندې یو هغه وکړله پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې یې وکړلې د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې اما هېڅ ځای ونه نیوله خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه اما ځای نه نیوله ځای نه ونیوله نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه یو اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویلې چې په جلساتو که موږ دا خبر یاد کړی او یادوې ورته هر لحظه ځکه موږ ډیر خفه کې په دې باندې چې د تعلیم برخه د غس چوچوي او د تحصیلي کچا چوچوي د افغانستان موږ په خفه کې
ډیر زیات مننه
خوشاله شولو چې بس تاسو په هغه څه باندې وغه کېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم وو او تاسو یادواري وکړل په کې موږ هم ډیر خوشاله شولو
ډیر زیات مننه خدای په مانوس ښه وخت ولري دران دوستان دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې است الله مومال او ملګری
ki na